آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هلا چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زئی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونه سره هر کله وایو نن د 2014 کال د مارچ ته میاشتې اتمه نیټه ده دلته په واشنگټن کې د ماسوتن ونی می بجی دي اوس د مهمو خبرونو سرټکی اوري
جمهور رئیس غنی وایي چې داعش او القاعده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او افغان امنیتي ځواکونه لخوا به وځپل شي د امریکا متحده ایالاتو د سومالی په مرکزی برخه کې هوایي برید کړی او د الشباب د ډلې 150 وسلوال په دغه برید کې وژل شوي دي او په پاکستان کې درې نوي د پولیو پیښې ثبت شوي دي
هغه مهاجر چې د سوریې داخلي جنگ د لاسه خپل ګاونډیو هیوادونو ته غوښت دي اوس هم خپل هیواد ته بیرته نشي راتلی ځکه چې جګړه لا دوام لري د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد ټولو لیسو او منځنیو ښوونځیو ته د ساینس په برخه کې د عملي زده کړو دپاره لبارترونه ورکوي او افغان حکومت د سولې په مخامخ خبرو کې د طالبانو لخوا د نه ګډون پرېکړه یوه تکتیکي پرېکړه بللې ده په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ اوس خبرونه
جمهور رئیس غنی وایي چې داعش او القاعده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي خو د امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره جمهور رئیس غنی وویل چې هره دروازه به ټکوي ښاغلی غنی پرون د ملي نظامي اکاډمۍ نه د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله وویل چې دښمنان په دې ویره کې دي چې هیڅوک باید د ترهګرۍ په مبارزه کې د هغه په ارادي شک ونه لري او هوایي هغه ډلې چې سوله نه کوي سخت ګزار به ورکړي هغه وویل
القاعده دلتا بدی کور رانشی القاعده دلتا بدی کور رانشی داعش دلتا تباکیگی سیمایز ترهگر زاین لري پیغام طالبان ته دای که افغانان یست نوزان له ترهگرو شبکو جلا کړی او د ملت غیږی تراشی بیا
این پس دا آغوش ملت تان
پنټاګان وایي چې د امریکا متحده ایالات د سومالی په مرکزی برخه کې هوایي برید کړی او د الشباب د ډلې 150 وسلوالې وژلې دي چې د یوې لوی برید ته کولو تیاری کوي د پنټاګان وایي ډګروال جیف ډیویس د دوشنبه پر ورځ خبرونه ته وویل چې د تیرې ورځې برید کې د الشباب د ډلې د روزنې په یو کمپ باندې دغه نشه کړل شوی دی چې د پلازمینې مغادیشو سره په 150 کیلومتره لرې پروت دی ډیویس وویل چې امریکا په دې خبره سی وه چې دغه وسلوال د کمپ سره د تک په حال کې دي او په سومالیه کې د امریکا متحده ایالاتو او د افریقایي اتحادیې ځواکونو ته سمدستي خطر وو په پاکستان کې تیره اونۍ درې نوي د پولیو پیښې ثبت شوي دي چې په ټول نړۍ کې د دې کال د پولیو د پیښو شمېر یې 50 ته رسولی دي او دا ټولې په پاکستان کې شوي دي نور تفسیر به د نظرانې یوسف زین واورو
دغه لا هم د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په ضد مخکخ او مرکزی هیواد دی د پولیو دغه نوې پیښې د بلوچستان صوبې په کوټه ښار او دغه راز د خیبر پختونخوا په پېښور او هنګو کې رپورټ شوی دی د کال د پولیو لومړۍ پیښه د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې رپورټ شوه چې هغه یو درې کلن ماشوم او هغه لږ تر لږه ووار واکسین شوی هم و عزیز میمن چې په پاکستان کې د روټری پولیو پلس په نامه د ادارې رئیس دی هغه وویل د بده مرغه دغه ماشومان د سوی تغذی سره مخامخ او د هغوی د ناروغو سره د مقابلې لپاره د مدافعت نظام قوي نه و دغه نوې پیښې د روغتیا په نظام کې غټو مسلو ته اشاره کوي تیر کال په پاکستان کې 450 او په ټوله نړۍ کې 3 د پولیو پیښې رپورټ شوې که د پولیو ناروغي ختم نه شي نو د روغتیا چارواکي د دې یره لري چې دا په پاکستان کې دا ناروغي خوره کړي نظرانه یوسفزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن
هغه ماجر چې د سوریې د داخلي جنگ د لاسه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته تللي وایي چې اوس خپل آیندې ته هیڅ امید نه لري د امریکا ژغ خبریال شیرن بن چې د سوریه د سرحد څخه 80 کیلومتر لري د مس په کمپ کې تخپل ورغلی او دا راپورټ برابر کړی دی چې خلاصه به وو.
د مهاجر په دغه کمپ کې 10,000 د سوریه مهاجر پراته دي. د دغه کمپ په شان نور ډیر کمپونه هم د مهاجر د پاره جوړ شوي، لکه د سوریه د نورو کړیدلو مهاجرو په شان میرمن کالیسا صابری علی هم په خپل ملک کې د جنگ جګړو د لاسه مهاجره شوې ده. هغه وایي
کورکې مې چې مدرسې صفا نه هی شاطر مو،
زمازوی په مکتب کې په سبقونو کې ډیر خو، مګر اوس هغه په کام کې کار کوي او هغه اوس زمونږ د عاید یوازنی منبع ده. هغه دا هم ویلې دي چې سوریا لاړه تباه شوه.
خود سوریا که دولت حالی نینه، یعنی دمار حتی کنگیم نزانه، یعنی و پین سال چکر
غوای سوریا نوره نشته ده، هر سه تبا او برباد شوی. زه هیس امید نلرم، هیس امید نشته ده، هیس هم ندی پاتی، سوریا باید نوره هیرشی.
د امریکا متحده ایالاتو د دې ژمنه کړې چې دغه هیواد د بې پیلوټ الوتکو پروګرام چې هدف یې ترورستان نشه کول دی، په دغه جنجالي پروګرام کې به نور شفافیت راولي. د سپینې ماڼۍ د تروریزم ضد سلاکارې لیزا موناکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اوباما حکومت به په راتلونکو څو اونیو کې د 2009 کال څخه بیا تر اوسه پورې د ډرون الوتکو جنګي او د تروریزم ضد بریدونو کې چې څومره ملکي تلفات اوښتي د هغو ارزوي به خپره کړي. چارواکي وایي چې په دغه راپور کې به هغه معلومات نوي شامل چې تروریزم ضد په اړه هوایي بریدونه په عراق، سوریه او افغانستان کې کړي دي، او دا ټولې هغه سیمې ګڼل شوي دي چې لا هم جنگ پکې روان دی. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست د نوماندي لپاره د سوپر شنبه یا سوپر ټیوزډي ورځ تیره سوه، په مخکښ کاندیدانو کې ملیاردر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جمهور غوښتونکو او ډیموکرات ګوند کې خپل ځایونه پاخه کړي دي، خو اوس لا هم دوی د خپلو ګوندونو د نوماندیدو لپاره لا هم ډیر وخت ورته پاتې دی. په داسې حال کې چې مقدماتي او ګوندي انتخابات لا پاتې دي، د دواړو خواو کاندیدان وایي چې دوی تیار دي چې تر اخره به مقابله وکړي. او د مکسیکو جمهوریس انزک پیناتنیټو د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د جمهوري ریاست ته کاندید ډونالډ ټرمپ خبرې د اډولف هیټلر او بینیتو مسلونی په ډول ډکټرانو سره په یو مرکه کې مقایسه کړې دي، او وویل چې دا به د امریکا متحده ایالاتو او د مکسیکو اړیکو ته تاوان ورسوي. پینټو وویل چې په دغه لار مسولونی او هیټلر واک ته رسیدلی وو. دا خبر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په مو کړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، هغه مهاجر چې د سوریې له داخلي جنگ د لاسه خپل ګاونډي او ملکونو ته غوښتي دي، تر اوسه پورې خپل هیواد ته بیرته نشي راتلی، ځکه چې په سوریې کې تر اوسه پورې جګړه روانه ده. د امریکا غږ خبریالي شرن بین موږ ته داسې رپورټ رالېږلی دی چې پښتو متنې تاسو ته اورول کیږي.
هلته په دغه سیمه کې اوس هم په زرګونو مهاجر پراته دي، او په دې هیله شپې او ورځې تیری چې ورځ به سره د ډیرو خطرونو دوی ځانونه اروپایي ملکونو ته ورسي. په دې برسیره دغو کړېدلو مهاجرو په دې هیڅ باور نه درلودو چې د هغوی واړه ماشومان به د څلورو کلونو مهاجرت نه پس هم د مهاجرو په کمپ کې په دوړو او خاورو کې لوبې کوي. د مهاجرو په دغه کمپ کې 10,000 د سوریې مهاجر پراته دي. دغه کمپ په شان نور ډیر کمپونه هم د مهاجرو د پاره جوړ شوي، لکه د سوریې د نورو کړېدلو مهاجرو په شان میرمن کالیسا صابری علی هم په خپل ملک کې د جنگ جګړو د لاسه مهاجره شوې ده. هغه وایي په سوریې کې د یو کور درلود، خاوند کار لره، او ټاکل شوی چې ماشومان به خپل سبقونو ته دوام ورکړي، مګر اوس هغوی هیڅ هم نه لري. هغه وایي
کورکې مې چې مدرسې صفا نه هی شاطر مو،
زمازوی په مکتب کې په سبقونو کې ډیر خو، مګر اوس هغه په کام کې کار کوي او هغه اوس زمونږ د عاید یوازنی منبع ده. هغه دا هم ویلې دي چې سوریه لاړه تباه شوه.
خود سوریه که دولت حالی نینه، یعنی دمار حتی کنگی هم نزانه، یعنی
هغه وایي سوریه نوره نشته ده، هر څه تباه او برباد شوي. زه هیڅ امید نه لرم، هیڅ امید نشته ده، هیڅ هم ندی پاتې، سوریه باید نوره هیر شي. هلته یو دکاندار حسین علی وایي چې همدا اوس په زرګونو مهاجر په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کېدلو په امید د دې کمپ نه وتلی دي. هغه ویلي چې د هغه یوه لور هم د کمپ نه په دغه امید وتلې وه، مګر هغه هیڅکله هم خپل هدف ته ونه رسېده. هغه په یوې بیړۍ کې د تګ په وخت کې غرق شوه. هغه وایي د سوری خلک هیڅ امید نه لري.
مستقبل واشب، مستقبل وانین، مستقبل عاملین د سفر شغل نه یعنی
زه دلته هیڅ آینده نه وینم. دلته هر ورځ هر څه خرابېږي. ممکن موږ په اروپا کې ښه ژوند پیدا کړو، او که دلته پاتې شو نو وضعه به له دې نه هم خراب شي. د سوریې د څلور کلن جنګ نه وروستو ډیرو بسپنه ورکوونکو ملکونو هم خپلې بسپنې کمې کړې دي. په داسې حال کې چې اوس هم هلته د مهاجرو په کمپونو کې وضع د پخوانه ډیره خرابه شوې، کارونه کم دي، ماشومان خو یې هیڅ هم نه لري. اوس نو د دې امکان شته دی چې د نړۍ ډیر خلک د میرمن صابری علي د دې خبرې سره موافقه وکړي چې ویلي وو دلته د دوی دپاره هیڅ امید نشته دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد ټولو لیسو او منځنیو ښوونځیو ته د ساینس په برخه کې د عملي زده کړو لپاره لابراتوارونه ورکوي. ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لېږلې.
خوونکې میرمن نجلۍ د لابراتوار د زده کړې په هغه یو میاشتنی ورکشاپ کې ګډون کړی و چې په نتیجه کې وکولی شي د ساینسي او ریاضیکي علومو تجربې په عملي ډول زده کوونکو ته وروښيي. هغه د خوست د مندزی ولسوالۍ د حسنزی د نجونو په ښوونځي کې د بیولوژي مضمون تدریسوي. نجلۍ په لابراتوار کې د اړتیا وړ عملي زده کړو او دغه راز د لازمې وړتیا په ترلاسه کولو ټینګار وکړ.
قصاب نه زړه رولو دی وا حیوان زړه رولو په هغه کې مونږ ډېر بتنونه مو پیژندل، مستندل زونه مو پیژندل، شریانونه مو پیژندل. تدریس مکه کتابو کې په نظری ډول یلو خو عملی توګه نه ولدلی. نو په همدې شکل ډېر حجرې مثلا مونږ پیدو چې حجره دوه، مګر په دارن پیدو چې په کومه حصہ کې سره خام وي، همدار کم سره بکتریاوي وي، ډېر معلومات مونږ ترلاسه کړو.
د لابراتوار د عملی زده کړو په دغه یو میاشتنی ورکشاپ کې د خوست له 12 ښوونځیو څخه 103 څلوېښت ښوونکو ګډون کړی و چې درشتنه ښوونکي وي. دوی نن له ورکشاپ د فراغت سندونه ترلاسه کړل.
د لابراتوار مواد سره بلدیت نه لرل، ځکه چې دوی په ډیرو سخت شرایط کې زده کړې ترسره کړي. ډیر مفید مون خو بیا چې کوم مواد لابراتوري مواد دوی رکوي، هغه نه باید مونږ استفاده وکړو. کچېر کې مواد موجود نه وي په محیط کې وي، باید مونږ د محیط مواد څخه استفاده وکړو ترڅو چې مونږ خپل شاګردان ورسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ساينس ښوونځي ټکنالوژي د لابراتوارونو رئیس وایي چې د افغانستان ټول لیسو منځنۍ ښوونځیو ته د ساينسي مضمونونو د عملی تدریس په خاطر لابراتوارونه ورکوي. رئیس عبدالسمی کبیری چې په خوست کې د ښوونکو د فراغت غونډې ته خبرې کولې وویل چې د لابراتوارونو په برخه کې د ښوونکو روزنې پروګرام پر خوست سربیره په کندهار او بدخشان کې هم لا د مخه پیل شوی.
هغه شیان چې په لابراتوار کې دي هغه نه به تجربه کوي. هغه شیان چې لابراتوار کې نشته نو تاسو به محیطي موادو نه استفاده کوي، خپلو باغونو به استفاده کوي، خپلو ګلانو به استفاده کوي، نور همداسې نور مواردونه به استفاده کوي. خو کوشش به دا کوو، دا به تعهد کوو چې مونږ دین وروسته ساینس هماغسې چې عملي بڼه لري په عملي شکل مخته بیږو.
د پوهنې وزارت دغه مامور عبدالسمی کبیری په وینا د لابراتوارونو په برخه کې په روزنې سره د ښوونکو هغه ستونزې هم هواریدای شي چې په اوسني تدریسي نصاب کې ورسره لاسه او ګریوان دي. هغه وایي د یاد شوي پروګرام مالي لګښت ایشیا فاونډیشن ورکوي.
مونږ هم په انکشافي بودیجه کې مقام د وزارت کې اچولې ده چې هر ولایت کې به مستقل د ساینس مرکز جوړو. د پوهنې رئیس صاحب د چتر لاندې خو تعمیر به مستقلی په یو خاص ستاندرد سه ار ګوخنه ار ولسوالین اوسادان راسی دلتا ساينس مرکز کې خپل مشکل حل کې بیرته خپل مکتبو ته لارسی.
د خوست د پوهنې رئیس بخنور بختیار د زیاتره خونکو غیر مسلکی توپ او په نصاب کې شته ستونزو ته په کتو سره په مسلکی توګه د خونکو روزنه خورا مهمه او اړینه بولی.
همدا کیسم په دې نوی نصاب کې په ژبو کې په اجتماعاتو کې په اسلامیاتو کې هم ستونزې شته، نو کاغې د پاره هم همدا سیمینارونه دایر شي د وزارت له طرف نه، نتیجه به ډیره مثبته وي.
د افغانستان په زیاترو ښوونځیو کې د لابراتوار نشټوالی او د مسلکي ښوونکو د کمښت مسأله د پوهنې د کیفیت د ودې پر وړاندې سترې ستونزې بلل کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو د لابراتوارونو په ویش سره د ښوونکو وړتیاوې لوړېږي او د په هانی پر بهیر به مثبت اغیز ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
مکړی یو بل رپورټ ته. افغان حکومت د سولې په مخامخ خبرو کې د طالبانو لخوا د نه ګډون پریکړه یو تکتیکی پریکړه ګڼي، او مګر افغانستان لا هم د سلور اړخیز بهر للارې د سولې خبرو ته دوام ورکوي. اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی نن ماښام د بهرنی چارو په وزارت کې د برتانیې د بهرنی چارو د وزیر فلیپ هامون سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې افغانستان لا هم خپل وسلوال مخالفانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
ولی د سولې مذاکرات په نسوله په دغه هفته کې تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چلور مملکتو متوسط یو چار جانبه ترتیب شوی و چې په هغه کې د انګلستان جلال ماب صدر اعظم هم همکاري کړې وه. ځنه ممنون یو. چلور جلسې مو ونیولې، په هغه کې مو هغه نقشه ترتیب شوه، خلاصه شوله، او اخیری جلسه کې دا فیصله وسوله چې موږ به د مارچ په اوله هفته کې جلسه سره نیسو. ما څو ورځې دمخه زه فکر کوم دوه درې ورځې دمخه د طالبانو یو اعلامیه واورېدله چې په هغه کې ویلي دي چې په دغه مستقیم بحث کې به دوی اشتراک نه کوي. موږ بیرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکوو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولی دی زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی. ولیا بحثونه چې موږ کړي دي پر هغه باندې موږ امیدواري لرو چې هغه به یو نتیجې ته ورسي. نو اوس هم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدواره یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع ځینې لري چې هغه ته ورسېږي.
حکمت خلیل کرزي ویل چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا نوې نېټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د حکومت دغه چارواکی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د افغان حکومت د پلاوي مشري هم کوي ویل چې افغان حکومت تمه دا وه چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د ملا اختر محمد منصور، ملا عبدالرسول او د حقانیزو ډلو او د طالبانو د قطر د دفتر د اسنادو سره مخامخ خبرو ته کښېني. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر دغه خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې هېواد یې په افغانستان کې په بشپړه توګه د سولې د روانو هلو ځلو څخه ملاتړ کوي.
And we believe that both Afghanistan's future peace and stability and Pakistan's future
خغلی هموندویل مون باور لرو چې په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د شورش په ترسیدو پورې تړلی دی. هغه شورش چې د سرحد په دواړو خواو کې په زرګونو کسان وژلي دي او د اقتصادي ودې او امنیت د ټینګیدو پر وړاندې ګواښونه راولاړ کړي دي. مونږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ تفاهم د پازاد ودې ته متعهد یو. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې یو ځای سره کار وکړي تر څو هغه ناصر له منځه یوسي چې د افغانستان او پاکستان د مشروع حکومتونو او هیلو مخه نیول غواړي. برطانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې کابل ته د خپل ننیک سفر په وخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی سره د افغانستان، برطانیې او سیبی په مسلو خبرې کړې دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان سولې عالي شورا سره د سولې په برخه کې دغه شورا د کار د پیل لپاره د یو نیم میلیون ډالرو مرسته هم کړې ده. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی سره د خبرو په وخت دغه څه وپوښتل چې نړیوال ټولنه د سولې عالي شورا سره څه کولی شي. دته د پیر ګیلانی ځواب دا و چې دغه شورا ته د سیاسي، تخنیکی او مالی ملاتړ برابر کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
ترنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پیغام او چې تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د پاکستان، د امریکې، د متحده ایالاتو او د چین د ډیپلوماټیک هلو ځلو سره سره او د افغانستان د دولتي مشرانو د توقعو برخلاف طالبانو د سولې په مذاکراتو کې د ګډون انکار وکړو. اصل وجه څه ده؟ موږ په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز رسپانې له پخواني خبریال پیر زبیر شاه سره یو مرکه کړې ده چې تاسو ته دویمه او وروستۍ برخه ورول کیږي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په قبایلي علاقو کې د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د جګړو پورې څومره تړلې دي؟
ما اول فصل خو دا کوم خبر روان دي دا افغان حکومت او طالبان دا ما څنګه ول دا خبره ما ته نشي رده چې دا به څنګه تجارت او باسي دا روان شو کالو سه ما ته نشکاري دا خالي خبرې او ودا چې دا مسله افغانستان او پاکستان دا
بله
کله پورې دوی به ما دي چې دوی کوم د سستا دوی خپل سره کومه اړیکې دی هغه نه حل شوی نوره خبره به تست وی خو افغانستان طالبان چې کوم دي پاکستان طالبان دی هغه اوس افغانستان څخه کاروایی کوي او وی طالبان سره ملاو دی په یو دی یو شایدا او خو بیا ها ما خیال ده چې فرض کا افغانان طالبان دي چې وی خبره تکشنی او صحیح او دومره وقدار وی چې کشنی او خبره شروع کی په خپل ډایرکټ دی افغان حکومت سره بیا کې دا سي چې دوی د حکومت پاکستاني طالباني هغه ته هم وایي چې هغه د افغانستان څخه کوم عملیات دي هغه د کم کی یا د ختم کی. خو دا بیا مثلا کول وایي چې دا کیسه اوس ډیره سره ډیره سره کرپچنه ده په طالبان هم مختلف ګروپونه دي په هغه څه چې کوم دای لا کدا چې کوم شي پاکستاني طالبان ورغلي دي د پکتیا پکتیکا دا خوست طرف ته دا حکانیانو علاقه دا او چکم افغانان طالبان دی دا قطر والد دی دا نور زیونه نیولی دی پا افغانستان چه نو دا داسس دغه په ټیم لګیږي او مرشوینو چې اول اول افغانستان چې کوم طالبان دی او افغانستان حکومت مانسي چې څه کې ځار نه باد بیا نور ګروپونه مرشوینو چې وې سره دی هم د خبرو
د غیوا روستي پښتنه دا کته دې جواب راکړي ایستاسو په باور باندې متحده ایالات او چین کولای شي چې پاکستان دې ته وحڅي کم طالبان چې د پاکستان کې وسیږي بل اخر راولي او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی او دې موضوع نه ته جوړ شي
بالکل تفره وګوري دا خبره په دغه حکومت مفروضه یا واه یا په دغه حکومت بیس و دا ټول خبرو هغه بنیاد دا و چې چین ها دا تمدرلا او امریکا ها دا تمدرلا او افغانانو دا تمدرلا چې پاکستان به اوس دا کسان واقعي راولی او خبرو ته به فنئی
bale
او ټول ته دغه اندازه وا پاکستان هټو دنیا ته دا ښکاره کوي چې دا په دغه پوزیشن شیدا چې دا خبرو ته راوستای شي خو پاکستان کوشش تا و چې دا دنیا ته دا ثابت ولات په افغانستان د مستقبل افغانستان په امن په حواله سره څنګه خبره کوي او پاکستان په ترو کوي نو دا خبره پاکستان ټول یو کې سمو منل چین هم منل امریکا هم منل افغانان هم منل
bale
اوس ما چې کوم مقصد پوینت هغه دا ده چې پاکستان کې فلس کرا هولي آیا هغه کسان و امن راوستلای شي یا نسی راوستلای هغه ګروپونه چې کوم په قطر سره دی فلس کا هغه داس باندې وکی هغه خبره به داعش عربي پاکستانی طالبان به عربي یا افغان طالبان سره چې کوم خپل نور ګروپونه دی هغه به دی خبره عربي کنه به عربي نو اوس کیسه به پاکستان بو یو کې سم پته ولګي چې دوی واقعي راولي د کسان میسته کنه راولي او کړه ولي نو هغه به څومره موثر وي نو هغه به پته ولګي خو ما نه د خیال چې د کسان به داسې زر خبرو ته راشي یا به دوی سره دومره اتارټي به ورسره وي یو کې سره دومره اختیار به ورسره یا دومره خود مختار به وي چې هغه به پلان امن طرا یو ګارانټي ورکولای شي یا نور ګروپونه چې کوم دي هغه خبره ته راوستلای شي
ډیره مننه دا او پیر زبیر شاد په اسلام آباد کې د نیو ایئر ټایم د ورسپانې په خانه خبريال چې موږ سره د نیو ایئر خبرې کول ډیره مننه تاسو نه
ډیره مننه
نجيبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په جبه خزه پټولنه کې څه او څومره وانډه لري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت ل پیغامونو نه جواب واوري
زما یو ځنه هیله د وی ډاکټر په صفات داده چې د روغتیا په برخه کې مور او ماشوم ته
د خزو غږ ل آشنا رادیو نه سې شنبه شپه اته بجې
اوس د مهم خبرونو لنډیز جمهور رئیس غنی وایي چې داعش اول کده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي پینټاګان وایي چې د امریکا متحده د سومالی په مرکزی برخه کې هوایی برید کړی او د الشباب د ډلې یو سل 50 وسلوالې وژلې دي په پاکستان کې تیرونی درې نوي د پولیو پیښه ثبت شوې دي چې په ټول نړۍ کې د کال د پولیو د پیښو شمیرې 50 در سوالې او دا ټولې په پاکستان کې سیوی دي او د سوریه حکومت د یوې مهمې مخالفې ډلې ویل دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي
اوریدونکو زمونږ د خبرونې لومړۍ برخه دا د اوس ختمېږي خو دویمه برخه خبرونه چې نیم ساعت وروسته به پیلېږي په هغه کې به تازه رپورټونه او خبرونه واوري اوس ته تازه رپورټونه او خبرونه د پاره زمونږ د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د دری برخې خبرونې ته غوښ شي
رادیو آشنا.